ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د بیان دی فرخندا اسد او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه او منی د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر له هم راوړي خو او د خبرونه پر وروسته نیمای کې به مشال رادیوي مجله هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخندا اسد نه
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په سلورو صوبو کې د صنعتي زونو جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو سره مشوره کوي. د برلین پولیس وایي تیر ماښام د کرسمس په یو بازار کې پر خلکو د ټرک خېجولو په پیښه کې 12 کسان وژل شوي، ګڼ نور ژوبل. او د روس ولسمشر وایي هغو خلکو ته به سخت ځواب ورکوي چې په انکاره کې د روسي سفیر په وژلو کې لاس لري. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو د جاج اخیستو لپاره غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړپوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړه چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. وزیر اعظم نواز شریف ته ترقی او پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال ته سپارښتنه وکړه چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشاورت وکړي او د دغه کار لپاره د یوې کمیټې د جوړولو فیصله هم کړې ده. تیره شپه په بلوچستان کې د قطر د شاهزاده په یوه قافله هغه وخت وسلوال برید وشو کله چې دوی د ساڼو د ښکار وروسته خپل کیمپ ته روان وو. د پنجګور سیمې ډیپټي کمشنر حبیب الرحمن خبریالانو ته وویل دغه پیښه په کشلوډي تحصیل کې شوې ده. د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوې دي. تیره ورځ په کوټه کې د تحریک انصاف ګونځایي مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل د دغه ښکار له وجې د سیمې د خلکو کار روزګار او ژوند د خطر سره مخامخېږي. د دغه ګوند یو ځای مشر داود خان میاخیل وای
کتری شهزادګان دوی راغلي دي دلته د شکار لپاره. پرون چې کوم شان ما اوریدلی و په دې په باره کې چې وروره تا صرف شکار نه دی په کورو ته ننوتل تقدس په مالول دی، نو دا سردار صاحب ته په کار ده چې هغه یو سردار دی زموږ وزیر اعلی سی ایم صاحب چې کوم دی چې هغه خپل هم دا دغه وکړي هغه د خپل علاقې ته بوځي که دی د شکار دغه دی.
بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډلو د دغه پیښې ذمواري منلې ده او عرب شیخانو ته خبرداري ورکړي چې په سیمه کې د ساڼو ښکار بند کړي. د نوړاندې هم په بلوچستان کې د عرب شیخانو د ساڼو د ښکار خلاف مظاهرې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوي په مشرۍ انن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا هرزګوینا ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې دغه سفر په وخت به د وزیر اعظم د بوسنیا د لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو او سرمایه‌کارو یو فورم ته هم وینا کوي. ناصرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تختولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال رادیو ته وویل چې د پیښې علت لا نه دی معلوم شوی. د سره صلیب د نړیوال سازمان د دې کارکونکي شناخت هم لا نه دی معلوم. د ایاز په وینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکونکي له کندوزا د کار لپاره مزار شریف ته تلل. ناصرګندو وسلوالو یې موټر ودرولی او یو تن یې تختولی دی. د احمد رامین په وینا تر دې مخکې هم د دوی همکاران تختول شوي دي. هغه څرګنده کړه چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نور تفصیل ورکولو نه هم ډډه کړې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په یو ډک بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس رخصتۍ لمانځلې یو تن خپل ټرک په خلکو خېجولی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي دغه ټرک ډرایور یو 23 کلن پاکستانی و چې په برلین کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدو. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو ترهګر برید و. د ټرک ډرایور په کاسته دغه ټرک په خلکو خېجولې. د ټرک ډرایور سره په سیټ ناست بل کس د پولینډ وو چې په پیښه کې ژوبل شوی وو او وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د پولینډ ټي وي ان 24 ټلویزیون وایي چې په دغه مشکوک برید کې استعمال شوی ټرک د پولینډ د یوې کمپنۍ دی. د جرمني پولیس بیا وایي دوی د دې خبرې د اندازې لګولو هڅه کوي چې دغه ټرک په خای تختول شوی وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی به د دې معلومات کوي چې په انکارا کې د دوی د سفیر د وجنې تر شا څوک لاس لري. تیر ماښام د ترکی په سرخار انکارا کې د عکسونو د یو نندارتون په وخت د روس پر سفیر اندری کارلوف یو تن چې د سفارتکارو جامې په غاړه وي ډزې وکړې. دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې هله مه هیروئ. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروستو د زخمونو له وجې سا ورکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پیښه وروستو د بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره د لیدلو وروسته وویل ترهګرو ته به د دې سخت ځواب ورکوي. دغه جرم پر دې خاطر شوی چې په شام کې په امن راوستلو کې د روس او ترکی اړیکې خرابې کړي. ترکی، ایران او نور هیوادونه غواړي چې په شام کې سوله راشي. د دغه کار په ځواب کې موږ باید نور هم د درګرۍ لپاره سخته پالیسي ولرو او رانکاري به یې احساس کړي. د ترکی لپاره د ماسکو سفیر اندری کارلوف هغه وخت پر ډزو وژل شو کله چې هغه د ترک اکاسانو لخوا د روسي تصویرانو په یو ننداره کې وینا کوله. د پیښې په ویډیو کې ښودل کیږي چې حمله کوونکي په لوړ غږ وایي دا د حلب ښار ځواب دی. د شام حلب ښار یادولو چیرته چې په سلګونه زره خلک د روس او شامي ځواکونو تر بمبارۍ لاندې دي. وروسته بریدګر هم وژل شو. په ماسکو کې یو پخوانی روسی سفارتکار په خپل اپارټمنټ کې مړ موندل شوی دی. د ماسکو پولیس چارواکو نن وویل دغه سفارتکار ښایي بیګانه وخته په ډزو وژل شوی وي. د هغه د مړي سره ګولۍ او یو ټوپک هم پروت و. د هغه د وژنې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی او اوس هم د کرنسۍ بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 120 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 60 پیسې او 112 روپۍ. یو پاوند 122 روپۍ 50 پیسې او 123 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 45 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. خبرونه درته زمونږ همکار فرخند اسد او د موسم حال او د کرن صوبې درته احمد راوړاندې کولی. د دې روانې خبرونه ځنې مهم موضوعات ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې پاړه باندې شوکت یوسف زید نظر لري.
زمون دا مغربي روټ چې د کدا د سیټه کې سوي زمون ته دا غا ډاکومنټس خو له شي کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ شي کوم اګریمنټ شوی.
په کورم کې استادان په سکولونو جوړولو خوشاله دي خو هاستلونه نشته.
حکومت نه ډیر شوګور گزاریو چاغو د سی ټینډر ورشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څو دې به استادونو ولا هاستل نه.
او په خیبر دره کې یو تاریخی سرګندونه
ټول ګزور مونږ ته سایس پلاوی غا انسان چې کله غار کې اوسېدو ډیر زره کال زړه آثار مونږ ته ملو شی.
دغه خبره باب د مشال رادیوي مجله کې اوري. د مشال تر څنګه اوسئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې تر څنګه زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د ګل پورز و در ادم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبو جاج واخیستې شو. د و در ادم هاوس نه جاری شوی و در ادم نواز شریف د ترقی او منصوبه مندۍ وفاقي و در احسان اقبال ته هدایت وکړو چې صنعتي علاقې یا زونز ته حتمی شکل ورکولو لپاره دي سبو سره زر تر دره مشاورت وکړي. تفصیل رابعه اکرم خان ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ته هدایت کړی چې په څلور واړو صوبو کې صنعتي علاقې یا سونس لپاره ځایونه ټاکلو په اړه دې د صوبو اعلی وزیرانو سره مشاورت وکړی شي. دا هدایت وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو جاج اخستو د یوې غونډې په موقع وکړو. په دې غونډه کې د توانایي ټرانسپورټ بنیادي ډانچې او د صنعتي ترقۍ د مختلفو پروژو جاج واخیستې شو. له وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم دا هم وویل چې دا نتی علاقے دے پدا سے زیونو کی جوڑو کریشی چرتنے چھ پاکستان او چین دوارو تا اقتصادی گٹی ترلا سے کی گی. دے لڑکی وزیر اعظم نواز شریف دے یو کمیٹے دے جوڑا ولو ہدایت ہم وکڑو او ویوی چھ دا کمیٹی دے چین حکومت تا دا سنتی زیونو اقتصادی گٹو پا اڑا تجویسونا او مشوری ورکڑی. وزیر اعظم ہاوس نا جاری شوی خبر پانے سے آتے بھی چھ اعلی چارواکو لخوا وزیر اعظم نواز شریف تا ویلی شو چھ پلوی سڑکونو ریل پٹری ہوا بازے او دادادو شمار پ شمول دا بنیادی ڈانچے پ منصوبو کار تندے سر روان دے. خوبلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند اطلاع د سیکرټر او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وایي چې حکومت په مشرقي روټ کې الار کار پیل کړی نه چې په مغربي روټ. د ده په وینا چې د دوی حکومت لخوا ورته شپږ صنعتي علاقې یا زونز تجویز شوي وو خو وفاقي حکومت په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
زمونږ د مغربي روټ چې دی که دا د سی پی کې څه وي نو مونږ ته د هغه ډاکومنټس خولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ چې کوم اګریمنټ شوی دی هغه بده مرغه اوس پورې وفاقی حکومت چې دی هغه پدې کې فیل شو چې هغه ډاکومنټس موږ ته اوس پورې رانه کړو او یوازې دا نه چې زموږ د صوبې ته دا ډاکومنټس ورنه کړو بلکې چې کوم د سنټ کوم کمیټي جوړه شوې ده هغه سنټ کمیټه هم دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته دا ډاکومنټس راکړی شي چې موږ یو ګورو چې او دا مغربی روٹ چې دا د سی پی کې سره اوس پورې هغه ته هم دا ډاکومنټس ورنه کړو نو دوی صرف زبانی موږ سره وعده کوي.
د نوموړي په وینا باید چې وزیر اعظم نواز شریف د سی پی په اړه یو وار بیا یو ټولګوندیز کانفرنس راغواړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو تحفظات لري کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان صاحب خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی تحفظات نه دي لري کړي شوي.
یو ډالر هم زمونږ په صبح مانی چې هغه په انډستریل زون کې وایي کاغه انرژي زون کې وایي کا اپټیکل فایبر وایي کاغه ریلوے وایي هغه د روټ مطابق وینو هغه اس سنشتا دا خو صرف صرف هغه تش خبري کوي سی پیک چسونه پیسہ دا هغه هغه پنجاب سایډ باندې لګي په پنجاب لګیا دا زمونږ هم هغه تحفظات دي او دا تحفظات وی مونږ کوشش دا دی چې دوی د خپل خبره سته ور سیو کنه رسې نو دا منتنازی شي څنګه چې کلا باښو
د تیر کال په اپریل میاشت کې چین سے د شی جنگ پینگ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شاخوا د شپږ سلویښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. د پاکستان خارجه چارو دفتر په دې وروستو کې ویلي وو چې د سی پیک منصوبه اوس څلور پنځوس اشاریه پنځه ارب ډالرو ته رسېدلې ده.
په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د قطر د شاهزادګانو په یو قافله باندې برید شوی دی. که څه هم په برید کې زیان او خطر نه دی خو پړه بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډلو په غاړه اخیستې ده. بلې خوا ته د قطر د شاهزادګانو په بلوچستان کې د ځانو د ښکار په ضد احتجاج شوی دی، بلکې صوبایي حکومت هم پر دې ناخوښي څرګنده کړې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
تیر شپه په پنجګور کې ځینو وسلوالو کسانو هغه مهال د یو عرب شهزاده سیب بن محمد د موټران پر قافله باندې ټکان وکړل، کله چې په قافله کې شامل کسان د څاڼو د ښکار کولو وروسته د خپل کیمپ په لور روان وو. د ټکان له امله یو موټر خراب شوی دی خو څه ځاني زیان نه دی اوښتی. ډیپټي کمشنر پنجګور حبیب الرحمن و خبریالانو ته ویلي دي چې دا پیښه د تحصیل کچلوډي په سیمه کې رامنځته شوې ده. د پیښې وروسته پنځه وسلوال کسان پر موټرسایکلانو باندې په تیښت کې بریالي شوي دي او انتظامی چارواکو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. بلې خوا ته بلوڅ خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی ویاند د دې وروستي پیښپړه په غاړه اخیستې ده او عرب شیخانو ته خبرداری ورکړې دي چې هغه دې په بلوچستان کې د ښکار کولو څخه لاس واخلي. دغه ډول دلته په کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې د عرب شیخانو په ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو و یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د ښکار له امله یو اړخ ته کښت او کروندو ته زیان رسیږي نو بل پلو ته د څاڼو نسل ختمیږي. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند غړي داود خان میاخیل د اعلی وزیر څخه غوښتنه وکړه.
او دا چې کوم د تیم ویني چې د قطري شهزادګان دوی راغلي دي دلته د ښکار لپاره پرون چې کوم شان
ما اوریدلی په دې په باره کې چې وروره ته صرف شکار نه دی په کورو ته ننوتل تقدس په مالول دی نو دا سردار صاحب ته په کار ده چې هغه یو سردار دی زموږ وزیر اعلی سی ایم صاحب چې کوم دی چې هغه خپل هم دغه وکړي هغه د خپل علاقې ته بوزي.
د غړول بلوچستان د ځنګلاتو وزیر عبیدالله بابت ویلي دي چې و کتری شهزادګان ته د شکار کولو اجازه په صوبه کې د لاسوهنې څخه کم نه ده.
عرب ملک بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے نستا ہے چاہ حال نہ کی وزیر روان دی نہ چوک دادی نہ محکمے زال کی بیا سبا دا ہے وائٹ لائف دی دا خراب سو دادا دنیا کی زمور بدنامی کر لی کابینہ کی دائی آئی وزیر اللہ سے دائی آئی زمور دا محکمے زمور دا شیخ بغیر اجازہ تا خلق وزیر شکار کی
نو مور خبردار ہے ورکی کا حکومت دا عمل بند نکری نو دوی با دا صوبے دا جنگلونو او دا چانو دا حفاظت لپارا دا عدالت دروازه روټکوي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د څاړو لوی شمیر د یخ په موسم کې د سابیریا څخه راستون سي او د هندستان په لور روان وي، خو په منځ کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه څاړي پړاو اچوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې قبایلي سیمې مناتو کې خلک استادان وایي چې د دې سیمې په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګنې لپاره تنظیم نشته چې له وجې د سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دي. تفصیل تاریخ راغځین.
زایکاس او استاد غزنی ګل مشال لډو دوای په سرکاري سکول کې د استادانو استوګنې لپاره چې کم هاستل دي هغه 15 کال وشول چې پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوی دي او بیان دي جوړ کړی شوی
دي. زیات بچي د سکول ترڅي اول بچو خیمو میمو کې سبق یالو. حکومت نه د شګور گزارو څاغو د سي ټینډر وشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څو دې به استادانو ولا هاستل نشته.
مناتو سیمه د منځني کور مې د زهمش په حدودو کې راځي چیرته کې د غیوازانې سرکاري سکول دي چې پکې ماشومان ته د لوړو زده کړو تعلیم ورکول کیږي. بلخوا ځایی کس نوید خان مشال لډیو ته وایي کله نه د سکول هسټر لنګ شوی دی استادان خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه نه کوي او اکثره غیر حاضر وي چې لابله د دوی ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي.
د 2011 نه تر 2016 پورې د سوره د 9 تر 10 ولا څه کوم انټرنټ شوی دي کې د مو مناتو سکول نه یو بچای هم نه پښه وا او ټول 0% رېزالت مو رتي هغه مقصد دا چې مو خپل سټاف نشته. موږ سره کوم بهري استادان دي هغه دی واجی نه موږ سره نه پتی کیږي ساستل زوین نشته دا مناتو سکول مله ساده نه 24 کیلومتر پسلې منته دا څه کو پروت دا اوس د مسپخین لکه سیکنډ ټایم کې بیا دی ګوډي بندباس نه وي څنګه بیا انا جان وای کی
د سیمې د تعلیم محکمې مشر آزاد خان مشال لډیو دوای ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. آزاد خان وای هلته د استادانو د استوګنې مسله شته ځکه چې په مناتو کې هوټل او یاد کرای کمرې هم نشته نو دوی کوشش کوي چې په سکول کې د هاسټل بیا آبادکاری زرته زر وکړي.
آرمی دا ملیشا دلتا رہائش مور کڑے وہ خواغا ملیشیا کمرے ممرے واقع چلے گا نا دا کاؤٹر وہ جی حقیقت ہے جدو تڑے لوئی تکلیف ہے سیکرٹری صاحب یو ٹیم رستہ ولا وہ پکے آرمی ول رغلی وی آر آر یو ورتا ویلا شی آر آر یو پکے وے سے ٹوک او پکے کے موج ڈیمانڈ ونا ہو گستا دا غلاڑ لو وچ منی پجر سٹا امید تے جزر کی وشی جنا
واضح دی وچ پمنزنی کورما کے اکثر دا سرکاری سکولوں نو ودانے دے جنگونو اپوزیا مالیاتو پ وقت پ مکمل توگا تباشی دی چتر او سابیا نہ دروغول شی وی پسما کے د جون میاش ل دوزر سم کال رہے سے دا وسلوال طالبانوں پر ضد فوجی عملیات روان دی. تاریخ رگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمو ته او د قبایلی سیمو په اړه باندې تاسو ته یو موضوع در پیژنو. په قبایلی سیمو کې چې څومره د قبایلی سیمو زده کوونکو دي د دې ترمنځ د تقریری مقابلې شوې دي. دغه مقابلو ته زموږ همکار شانواز ترکزیم ورغلی دی او دا راپورټ برابر کړی.
په یادې موضوع د هلکانو نه علاوه د بیلابیلو سکولونو جینکو زده کوونکو هم تقریرونه وکړل.
سرکاری هاي سکول غلنه یوی ماشومه په دې تقریری مقابله کې دویم پوزیشن واخیست.
هغه د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
سويراشا ناين دغه هونه بجلی سه یي نو با سبا وبې اسم نشته دلته. تعلیم اکثر سکولونو کې سه نشو خوډلې، خاص نشو خوډلې، زین زین سکولونو کې خوډلې شي نور خو نشو خوډلې.
د یاد فورم چیرمن فرهاد علي ول چې هغه د تقریری مقابلو د کولو مقصد هم دا چې د قبایلی سیمو ماشومان کې هم د خپل حق د غوښتنې بیداری راشي.
په دې پټه کې داسې لیډرشپ پیدا کو چې هغه ایجوکیټډ دی او یوتی اوس هغه ایجوکیټډ الکان او هغه نوجوانان هغه چې په دې معاشره کې په دې خاور کې ټیلنټډ الکان موجود دي. زمونږ د سپیچ کمپټیشن مقصد دا دی چې دا الکان مونږ پالش کو او مخه تراشي او دا الکان چې په صحیح مانو کې د دې علاقې لیډینګ وکړي.
او په دې غونډه کې د خپل تقریرونو په بنیاد د اول، دویم او دریم پوزیشن اخستونکو له شیلډونه یا انامونه ورکړې شو او دغه ماشومانو ته وویل شو چې په راتلونکي کال کې به یاد فورم په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو یو لوی مقابله هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان روسپانی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هغه مرکې ته کتنه کړې ده چې نوموړي له دنیا نیوز ټلویزیون سره کړې ده. دغه ټی وی چینل سره په خبرو کې مشرف وویل چې پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په عدالتونو د حکومتي فشار مخه نیولو سره له هیواد په وتلو کې ورسره مرسته کړې وه. د مقالې مهم ټکی ملیحه میزاده اوروي.
ډان رسپانلی کی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف داوا کړی چې د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ورسره له هیواد په وتلو کې مرسته کړې وه. له دنیا نیوز ټی وی چینل سره د مرکې په وخت مشرف وویل چې جنرال راحیل شریف یې په دا ډول مرسته کړې وه چې پر عدالتونو د حکومتي فشار مخه ونیسي. روزپانلی کی مشرف په خبرو کې د راحیل شریف مننه وکړه او وی ویل چې اکثره کیسونو ته سیاسي رنګ ورکول کېږي نو ځکه راحیل شریف مرسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي مشر سیاستوال نواب اکبر خان بگٹی د وژنو کیسونه درج دي. د دې ترڅنګ نوموړی په 2008 کال کې د بیړني حالت نافذولو لپاره په غداري تورن دي، پر هغه د وکیلانو د گرفتارولو او د هغوی واک محدودولو تورونه هم دي. رسپانلی کې د راحیل شریف لخوا د مرستې څرنګوالي په اړه د پوښتنې په جواب کې مشرف وویل چې پر عدالتونو یې په خپل نفوذ سره کار واخیستو. نوموړي وویل پکار ده چې عدلیه انصاف ته مخه وکړي چې دغه په خبره عدالتونه تر فشار لاندې فیصلې کوي. پرویز مشرف وویل هغه فشار چې حکومت پر عدالتونو اچولو د پوځ مشر د رول لوبولو لامل لري کړل شو. نوموړي وویل همدغه لامل و چې بیا بهر هیواد ته د علاج لپاره پریښودل شو. تر دې مخکې د پرویز مشرف نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل و، یعنی په بهر تلوې بندیز لګول شوی و. په 2008 کال کې پرویز مشرف د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری معطل کړ چې وکیلانو د جمهوریت بحالې په نوم یو لوی تحریک چلولو. نوموړي په 2008 کال کې استعفا ورکړه او په خپل خوخه لندن ته لاړو.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جرمنی کی پرون یو تن د کرسمس په یو بازار کې په خلکو خپل ټرک خېجول او ګڼ کسان یې وجلي او جوبل کړی دي. رویټر خبری ایجنسی د ځینو چارواکو له خولې لیکلي چې د دې ټرک نیول شوی ډرایور یو پاکستانی دی چې تیر کال د پناه اخیستو لپاره جرمنی ته ورغلی و. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی چې بشیر ګواخې درته پښتو بڼه وړاندې کوي.
په جرمنی کې د برلین پولیس وایي پرون ماخام د دغه ښار د غنی غنی په ډکی او بازار کې چې خلکو پکې د کریسمس خوخی لمانځلې یو تن خپل لارې په خلکو خېژولې ده. 12 کسانې وژلې او لسګونه نورې ژوبل کړې دي. د جرمنی چارواکي وایي چې دغه ټرک قصدن په خلکو خېژول شوی او کېدای شي دا یو ترهګر برید و. پولیسو د پیخي د ځای سره نږدې یو تن نیولې دی او وایي د دې ټرک ډرایور و. رویټرز خبری اژانس د جرمنی یو امنیتی چارواکی لخلی ویلی چې نیول شوی تن درویش کلن پاکستانی کډوال دی چې برلن کې د کډوالو لپاره په یو استوګنځای کې اوسېده. پولیس وایي چې په ټرک کې د پولینډ یو تن هم ناس و چې د روغتیایي کارکوونکو د ډیرو کوښښونو سربیره هم ژوندی پاتې نه شو او په دغه پیښه کې مړ شو. پولیس زیاتوي چې تر اتیا ګزو پورې په خلکو ورختلې ټرک د دې پولینډي سړي په کنټرول کې نه و. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې نیول شوی تن تیر کال جرمني ته ورغلی و. بلخوا د پولینډ یو ټی وی رپورټ ورکړی چې په پیښه کې استعمال شوی ټرک د یوې پولینډي کمپنۍ دی. د جرمني پولیس وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې کېدای شي دغه ټرک غلا شوی وي. د جولای په میاشت کې فرانس کې په ورته یوه پیښه کې د رخصتۍ و په لمانځلو بوخ اته اتیا کسان ووژل شول. فرانسوي چارواکو د برلن تر دې پیښې وروسته د کرسمس په بازارونو کې امنیت ډېر کړی دی. د امریکې د ولسمشر باراک اوباما دفتر وایټ هاوس دا برید غندلی او ویلي دي چې په ظاهره دا ترهګریز برید د خلکو پر ارزښتونو حمله ده. د امریکې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې لپاره اسلامي ترهګر تورن کړی او وایي چې داعش وسلواله ډله او نور اسلامي ترهګر په خپلو ځایونو کې عیسایان د خپل نړیوال جهاد په ترڅ کې وژني. هغه زیاته کړې چې دا ترهګر او د دوی شبکې باید د ځمکې له مخه لرې شي. که چیرته دا برید د ترهګری حملې په توګه ثابت شي نو دا به له شپږو میاشتو په کمه موده کې په فرانس او جرمني کې د دریو هغو بریدونو وروسته بله حمله وي چې د داعش وسلوالې ډلې په اغیز کې شوې.
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. نړیواله موضوع ده او په دې لړ کې ورځو ترکی ته. په ترکی کې د روس سفیر تیره ورځ د یوې غونډې پر مهال باندې وژل شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل فرشته جلازه وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناصرګن سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو له امله یې سا ورکړه.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
Мария Захарова вай نن د روسیې په دیپلوماتیک تاریخ کې وخښنونکو ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر ډزې وشوې او زخمی شو چې له امله یې سا ورکړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو. زخاروا څرګنده کړه چې تروریزم نشي بریالی کېدلی او روسیه به یې پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغې همداراز وویل چې د ترکیې حکومت په دې اړه د بشپړو څېړنو ډاډ ورکړی دی. موږ له ترکي چارواکو سره په تماس کې یو او ډاډ یې راکړی چې د پیښې په اړه به هر اړخیزې او بشپړې څېړنې وکړي او قاتلان به مجازات شي. دا مسله موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره هم مطرح کوو. د ترکیه ورځپاڼې حوریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه این ټی وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسلوال چې بیګا یې په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډېر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري اثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي وو چې له روسیې یې اخیستي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیښ پر مهال په دغه ګالري کې وویلی چې حمله کوونکي دریشي کړې وه، نیکټایي تړلې وه او تر حملې مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اته ډزې کړې دي. په مسکو کې د کرملین یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیښې جزئیات ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحده ایالات د پیښې په شدت غندي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې درینی می بجې کې دن کې دي او د خبرونو پس پتا اوسه د مشال ریډیو مجله هم وړاندې کو خړمبې د خبرونو لنډیز د فرخنده اسدنا.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی په سلورو صوبو کې د صنعتي زونونو جوړولو لپاره بعد صوبایي حکومتونو سره مشوره کوي. نواز شریف د ترقی او پلاننګ وفاقي وزیر احسان اقبال ته ویلي چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره مشوره وکړي. تیره شپه په بلوچستان کې د قطر د یو شاهزاده په قافله هغه وخت وسلوال بریز شوی کله چې دوی د ساڼو د ښکار وروسته خپل کیمپ ته روان وو. بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو د پیښې ذمهواري منلې ده. د کراچۍ په ملیر سیمه کې د یوې ناروغۍ بل شاوخوا زر کسان ناروغه شوي دي او ډاکټرانو دا اندېښنه څرګنده کړې چې دا د چیکن ګونیا نومي ناروغتیا مریضان دي. خو بل اړخ ته د صحت صوبایي وزیر وایي چې تر دې دمه لا د دې ناروغتیا پخلی نه دی شوی. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال ریډیو ته ویلي چې دا لا نه ده معلومه چې د دوی دغه تښتول شوی کارکوونکي د کوم ځای سره تعلق لري. جرمن پولیس وایي پرون ماخام د برلین ښار په یو کرسمس بازار کې یو تن خپل ټرک پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه ټرک ډرایور یو درویش کلن پاکستانی و چې په برلین کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسېدو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دوی به د دې معلومات کوي چې په انکارا کې د دوی د سفیر د وژنې تر شا څوک لاس لري. تیر ماخام د ترکیې لپاره د ماسکو سفیر اندری کارلوف هغه وخت پر ډز وژل شو کله چې هغه د ترک اکاسانو لخوا د روسي تصویرانو په یوه ننداره کې وینا کوله. د پیښې حمله کوونکي هم وژل شوی دی. په ماسکو کې یو پخوانی روسي سفارتکار په خپل اپارټمنټ کې مړ موندل شوی دی. د ماسکو پولیسو چارواکو نن ویلي دغه سفارتکار خای بیگانه وخت په ډز وژل شوی وي او نن په ماسکو کې د شام د شخړې په اړه د ترکی، ایران او د روس د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نو اوریدو او اوس د مشال رادیوي مجله دلته چې هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر درته برابرې نو راځي چې دا وره.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر لغاړې ډیره مینه قبوله کړې. په روانه خبرونه کې مې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو فرهنګي پرمختګونو په اړه تر راپورونه برابر کړې دي. په خیبر دره کې زرګونه کاله پخوانی لرغونی آثار موندل شوی.
ټولګه زوړ منتسایس پلاویګه انسان چې کله غار کې اوسېده او ډیر زره کاله زړه آثار منتمل شي.
افغان ولسمشر وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده. په کابل کې د کتابونو د خرڅلاو په اړه مرکه درته لرو.
کله چې دا له پخوا سره پرتل کوو ډیر پخوا کتابونو بازار یو تشدي.
تایم مجله منتخب امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د کال شخصیت اعلان کړي. دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له مانا جی بامر سره اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداروي په جمرود سیمه کې د 10000 کلونو په خوا آثار موندل شوی دی. دا هغه زمانہ و چې انسان با په کورونو کې استوګنه نه لرله بلکې په غرونو کې به اوسېده. د نوموړې ادارې مشر وایي که په ګرد خیبر دره کې سروې وشي نو ښایي نور لرغوني آثار به هم موندل شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره پرې راپور لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړې ده او هلته یې خواوشا 13,000 کاله پخواني آثار را پیدا کړي دي. په دې هکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقه کې تحصیل جمرود تقریباً
خوشخبری
دا دا صرف پاکستان کے نہ بلکہ پورے دنیا کے بعد خیبر ایجنسی نم پے سیزنوں کے راضی ہو سر او دے کے زمونگا اس ان شاء اللہ لنڈے کوتل تحصیل پاتے تھے باڑہ تحصیل پاتے تھے نپس بس منگا دا لنڈے کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لگا دا شیخ ہو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منگا پکی دی تو خول چدل تشتا ہو دا دا ذمہ وار خلق چدے دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دا پارا منگا دکڑی چدا دے پاٹا سیکرٹریٹ تھا ان شاء اللہ کو ایکسٹینشن منگا پکی خپل کوشش ہم کو دے دا حفاظت کوشش ہم کو
دا خیبر پختونخوا دا آرکیالوجی محکمے چارواکو ویل چ په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وضع له امله چانه شو کولای چې په قبایلي سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلي سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلي سیمې لرغونی آثار پکی خوندی کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. خاغلی غنی د دارالامان په ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې برخه درلوده وویل چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی همداراز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ به ډېر زر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سخت دي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خاوندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرنی توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي، هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د 100 تنو انجینرانو له ډلې نه 15 نجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جمعات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د یدګاه او پرخیشتي تاریخي جمعاتونه، د تاج بیگ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي.
پروسه افغان شمول است،
این
محدود به کابل و
شهرهای دا پروسه افغانستان شمول ده او کابل او لوی خارونو پوری نه ده محدوده. مونږ به په تدریج او اصولی ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. مونږ باید لرغونی آثار تثبیت کړو، ویرغو، ترمیم کړو او لټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سخت زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال زیات شوی دی. په عین حال کې د کتاب د چاپ صنعت هم لا ژوندی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی. د سروش کتاب پلورنځي له مسؤول حکمت سروش نه د مشال همکار صالح محمد صالح د یوې مرکې په ترڅ کې په سر کې پوښتنه وکړه چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي موږ سره زیات شوي دي او د کتاب مینوالم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي، کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندي اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا ده، پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ویډیو اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپي رایټ تر نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولو ته اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات وپلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن تم حق زحمه ورکول کیږي، خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کیږي نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق زحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل سوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله سوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کې، اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي سوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح رالوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي په کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو مطبوعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
د سروش کتابخانې له مسؤول حکمت سروش سره د صالح محمد صالح خبرې مورید. یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل کېدل به بهرني سوداګر جلب کړي او ښایي د افغانستان له صادراتو سره مرسته وکړي. خو د ګلف نیوز په حواله سره لدی چې افغانان پر صادراتو د ټینګار هڅه کوي او غواړي چې نړیوالو ته خپل ښه مواد ورپیژني، خو امنیت او هلته بې ثباتي یو عمده ستونزه ده. فرشته جلال زینور حال په دې راپور کې درکوي.
داسې هیله ده چې دا نندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به ښه مارکیټ پیدا کړي. په دې نندارتون ترڅنګ یو بل دوه ورځنی سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشترلژه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نورې نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو، پر خپلو تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي. په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس ایډ کړی دی. د یو ایس ایډ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانستلو هدف د نوري نړۍ سوداګرو ته دا څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانستی بازار دی. په افغانستان کې د یو ایس ایډ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بېلابېلو اړخونو کار کړی دی. د چارواکي ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقعو جلبول ګران کار دی، خو د ده په وینا افغانستان ډېر ښکلي مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته. ښاغلی لورن ویلي دا ګرانه ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو، ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولو، خو کچیری د دوو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي، د افغانستان لپاره به ډیره اقتصادي ګټه وکړي. د ګلف نیوز په حواله، افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مواد وارد کړي دي، خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیونه ډالر وو. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونې ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د تجارت د پراختیا لپاره ډیره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. مایکل مکینلی ویلي دوه خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودې او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري، په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي، څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی.
ټرمپ د ټایم مجلې له اعلان وروسته ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې دا لقب ورته ډیر ارزښت لري. ټایم مجله هر کال یو څوک چې په درست کال کې په رسنیو کې زیات یاد شوی وي د کال شخصیت نوموي. اسمت ساروان نور حال تاسو درکوي.
ټایم مجلې د سشکل د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل، د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شاملې شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. گول برگر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل به له شکه په 2018 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالډ ټرمپ وو. د ټایم مجلې د 2018 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ټایم مجلې په تیرو نیوي کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومولی چې ښه یا بد اخیستې په نړۍ کې لرلی دی. نو فکر کوم چې سش کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالډ ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ټرمپ ته یې دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا ښه کړو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویلې شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه وه. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی، خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ یو شعر ته چې شاعرۍ د اسماء لمر. عجب دی لفظونو کې کانی ورته کولی، عجب دی لفظونو کې کانی ورته کولی، د کوم یو سر گذشت افسانی ورته کولی، زما فکر و چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، زما فکر و چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، خبر دې د کومې زمانې ورته کولی، خبر دې د کومې زمانه ورته کولی، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، کیسې د چې هر وخت میخانه ورته کولی، زخه شوي ته هم نشوي د هغې د غېږې خوب، زخه شوي ته هم نشوي د هغې د غېږې خوب، تر څو دې کد کور دیوال ته شپې ورته کولی، راوړې دې سترګو کې د چا د غېږ خمار، راوړی دې و سترګو کې د چا د غېږ خمار، د څه په سر د دومره اندېښنې ورته کولې، عجبې دې لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یوه سرګذشت افسانې ورته کولې. اوس راځئ چې د پامیر ساحل نه د ښاغلي نظام الدین نظام یو شعر واورو.
عالم به زما مینې ته حیران کتول راشي، قاتل د محبت چې مې په ځان کتول راشي، او مالک روح می واخله خو نظر د سترګو نه کیدای شي پس لمرګه می جانان کتول راشي بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې چې تړ می اوخ کې په گریوان کتول راشي او خکاره می ورته مخ نکړی چې یخ یې ځیګر نشي خکاره می ورته مخ نکړی چې یخ یې ځیګر نشي په وخت زنکدن چې غمازان کتول راشي زما د مخه معاف دی که زما د سر قاتل دی نظامه چې په خپلو کړو پخیمان کتول راشي او کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشي کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشي
زه نغمه یم زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ
د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه هم دلته تړو نور ډیر مطالب به درته بله اونۍ وړاندې کړو تر هغې د خدای پامان
بابو جار بابو ولے دکلی خلق میں پب دو یا دوینا بابو کش کے مر گئے نوے مینا سبدا بیماری دا بابو جار بابو ولے